کې نو زما په نظر د نړۍ هیڅ هیواد ښځې به ونه لري.
بل ښځینه فعاله سهیلا یوسفی بیا دغه وضعیت بوګنوونکی بولي او لنړۍ غواړي چې د افغانستان روان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
جامعه جهانی باید اقدام جدی بکنه و وزیر که در دو سال
نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې جدی اقدام وکړي. دا چې نړۍ په دې دوه کلونو کې چوپتیا غوړه کړې وه او هیڅ ډول عملی اقدام یې پورته نه کړ، زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید د افغانستان روان حالت ته یو ځل بیا جدي او هر اړخیز کتنه وکړي.
انجام میته یک بار دیگر بازنگری بکنن.
طالبانو د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ. خو له دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو په برخه کې د اسلامي اصول لمخې د ټینګېدو خبره کړې و.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم د جنید د شعر د جایزه شرایط سدي
دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه
د کنل پاس کو خرونو کې مو لوي مشاعره خبرو
غتی مکی به پشپې لې لندرا خیر د سپغمې
نور شیرونه هم درو
چې په تور باندې وژنې خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي.
پری خبرونه کې د شیر نقد مخه کو
چې شیر هغه د چې د هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي.
د افغان شزو د آنلاین ادبي بهیر د کیسو د نقد پاړه
موږ چې څومره په دې بهیر کې ذکرې دي فکر نه کوم چې په پانتول ورکشاپ یا هم کوم مقالو مز ذکرې
خاطر هم لرو.
ما هم هوا ورو پورو تیار کیده که څه هم مور می د بام نه لسیل کول منه کړی وم.
د خبرونه په پیل کې د پښتو شعر د یوې مهمه جایزې پاړه د جنید پروم د پښتو شعر د جایزې دوهم کال شو. ټاکل شوې ده چې د سونو یو پترسکي سژنې جایزې اعلان شي. د جنید د شعر جایزې پروسش کال 15 کسانو ته ورکړل شوې. امینې فنا، مرسل احمدزی، خالد ریحان ببری، حیات الله لاروی او اباسین کاتب ته. پروسش کال لومړی جایزه یو نارینه او بې ښځې ته اختصاص شوه. چارزشتي و 1500 امریکای ډالر او درې نورې جایزې هر یو د 300 ډالر وو. د سشکل د جایزو لپاره شاعران د اگست 13 چې د سنبلې 19 کې شي شیرونه د خواجه شیرونه په پاڼه تاسوولې شي. سشکل پر دې جایزو یو بل ورزیاته شوې ده چې هغه هم د 1500 امریکای ډالر په ارزښت ده. خو په هغه کې د عمر محدودیت نشته، یعنی نورې جایزې هغه چاته ورکول کې شي چې عمر له 1840 کلونو پورې وي او د سشکل د شپږمې جایزې مستحق ته عمر نه دی محدود شوی. همدا د سشکل نوې جایزه داسې ورکول کیږي چې د جنید جایزې د حکمانو د پلاوي هر غړی یو شاعر د نومان په صفت وړاندې کوي، بیا هغه شاعر د جایزې لپاره انتخابی شي چې د ټولو داورانو باندې سلا راشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پانتون کې د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه مې د سشکل د جایزو په اړه نور معلومات وغوښتل چې د پرو سشکل د جایزو سره نور څه تغیرات لري.
په جایزو کې بدلون نه دی راغلی. هغه شاعران چې څنې د 1400 او 1400 کلو ترمنځ وي خپل درې شیرونه د خوښې شیرونه منقل رالیږي او تر ټولو ښه اصولي لاره یې دا ده چې د خواږه شیرونو و پانی تلاشی و حال تایی داغ شیرونه پس نور معلوماتو سره پورته کی. خوب که پا هاگه که ستونزی ارتا پیخشی نو کولشی که بیا ما تا یا زمونگ همکار نقیب احمد عزیزی تا تو کابل که دای خپل شیرونه دی ایمیل لاری هم واسطه دی. تفصیل دی جایزو داسی دی لکه پرو سخکال دو دی 1500 دالارو جایزی دی چی اوا دی خزینه شایرانو زفاره او بله دی نارینه و دپاره او دری نوری بیا جنسیتی میار نلدی. دری نوری جایزه دری سوه دالر رو جایزی دی او دری شایران تور کول کی
دی. اگست یو دیشمی تا نیتی تا دیر وقت ندی پاتی تروسه پوری شایران و تاست شیرون استولی دی؟
او دی اگست که مگمان دی کار زیاد شده او خوشحال ایو شمیره مطنه معلومه خو تقریباً او یا اتیا دغه څه به د شاعرانو لیست
تاسو هغه کسان چې د افغانستان دننه دي خو ته اولویت ورکوي او کنه ل ټول نړۍ ل شاعرانو شعرونه راخوړي
د پښتو شعرونه وی او د شاعر په افغانستان کې زیږیدل وی نور که ده هر دینه وی مونږه قبله وو
د شعر شکل خو مهمه نه ده کدا غزل وی کلاسیک وی معاصر شعر وی او حتی روایی وی
هغه مونږه محدود کړای نه ده خو زړه شو مایل چې د داورانو قضاوت به څنګه وی هغه دا وی د پاره د کوم تعین شوی لار خود نشته زما اعتماد په دوی باندې ده چې که پروسه کالم دوی هغه قضاوت جوړ دی زما په نظر ډیر ښه قضاوت مثلا ک دوی د پاره نوښت یو ارزښت وی نو هغه دوی کوي خو دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه وی شکلی فورمی محدودیت نشته
د جایزو اعلان به بیا کله کیږي
زه فکر کوم چې یو عقلا دوه اونۍ وخت داورانو ته ورکړ شي چې دوی غور وکړي خپل کار تمام کړي نو زه فکر کوم چې دوه یا لس پنځه لس ورځې دغه انتظار غواړي پس لاغنه نو اعلان کړي
له استاد جنید څخه مننه په دې خبرونه کې وړاندې د نورو مطالبو ترڅنګ د شعر نقد لرو او شعرونه
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د شعر نقد مخ کړو د وی مشاعرې راپور لرو دا مشاعرې به ځانګړتیا لري د کونړ د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر سیمه کې د اگست په لسمه مشاعره وشوه مشاعرې په افغانستان کې آمدی په ځینو ځایونو کې هر اونۍ مشاعرې کیږي خود ګمبیر ته مشاعری ځانګړتیا داوه چې دا لومړی ځل دی چې په دې غرنی سیمه کې شاعران او د ادب مینوال راغون شي وو او شعرونه هم له سیاسي څنګه پریوللی وو تفصیل په دې راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر د غرونو د لوړو او دنګو څوکو په اړه کې پرتا زرغونه او خولې سیمه چې په تیرو شلو کالو کې ترې د بمباریو او وژنو خبرونه خبرېدل څوک پکې د لوتکو د بریدونو او څوک هم پکې د وسلوالو مخالفینو لویری نشو ګرځیدل د همدې دوه لاملونو په وجه خپل د ګمبیر پروسیدونکو هم زمکه تنګه شوه و خونن همدې لري پرتی او لتبیخ کلاګانو ډکه سیمه کې د لوړو دنګو نخترو شینسیوري لاندې په سمسور زمکه او د ډول ډول ګلونو په منځ کې مشاعره جوړه شوه دلته د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعران لیکوالان د شعر او ادب مینوال راټول شوي دي په خپلو شعرونو او نظمونو کې د ګران وطن د قدرتې خلاګانو صفاتونه کوي او په شاوخوا درو کې د ترنمونو ازانګي پورته کیږي دا غږ د خوږژبي شاعر او نظم ویونکی صائم رمضان دی چې شعرونه او نظمونه یې تل د خلکو د خوښۍ او ساتیري سبب شوي سوتنا ترنم کوون کی بیا پخپلو خکلو او زړراخونکو غغونو کی له خدای غواړي چې د هسکو غرونو لمنې دی له ګلونو خالی نشي او د غیرت پګړې دی د دې خاورې د زامنو لسرونو کو زین شي
پشپے
عبدالوارث سیرت هم په دغه اسمانڅکو غرونو کې خپل غږ زمزمه کړي او خپل یار ته در رسیدو ارمان جن دی. د کونړ اطلاعات او کلتور چار سنبالی مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل په دغه لری پرتا خول تبیخ کولاګان څخه په ډکه سیمه کې مشاعره زکه جوړ کړ چې د خپل لیکوالانو شاعرانو او ګرځندویانو پام ورته راواړوي.
زمون خطا پام دا چې مشاعرانو دا خسته زینو ګوري او د نن نروستو دا چې کشمیر په خپل شاعرو کې وستای باید د خپل وطن او خاص کر د کونړ ولایت هغه اوچته څوک یو هغه د خاص نډک زینه په خپل شاعرو کې زمزمه او وستای چې خپل هیوادالو ته
دغه مشاعره د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست او ملي راډیو تلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې وه چې پکې د کونړ د مرکز اسدآباد د یو شمیر ولسوالیو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. دا د یادې سیمې په تاریخ کې لومړی مشاعره وه چې تر سره شوه او شاعرانو پکې غږونه د اسمانڅکو غرونو مستو هواګانو سره شریک کړل.
هر یو دختا او میوندې شوا پیدا هر کور کې ملالې شوا جندم پور تپنړې شوا.
ولی شاعر شعر لیکي دا اوږد بحث دی، خو څو عمومي ټکي چې کره کتونکي بیانوي دا دي چې یو خو انسان غواړي یو څه چې په ذهن کې دي هغه له نورو سره شریک کړي. یعنی شعر د فکر او احساس د شراکت وسیله ده، شعر له نورو سره د ارتباط وسیله ده. په ورته وخت کې شعر شاعر ته د ځان د پیژندلو اغیزمنه وسیله ده. کله ناکله انسان عواطف ځپي، شعر د دغې ځپلې عاطفې درملنه کوي. همداراز د ژوند سختۍ که سړی دي که تودې دي شعر سړوي. ځینې شعر د فلسفي افکارو د انتقال ښه وسیله ګڼي. مثلا یو کس سوالونه په ذهن کې ورګرځي چې ولې زه دلته په دې نړۍ کې یم، دا ژوند د څه لپاره، ولې راتلونکی واضح نه ده. د دې او دې ته ورته سوالونو ځوابونه سخت دي، خو طرحه کول یې مهم دي چې د ځینو په باور شعر ورته ښه قالب دی. شعر انسان له طبیعت سره وصلوي چې دا اتصال هم یو ډول د ژوند له فلسفې سره تړلی دی. د ژوند د فلسفې دا برخه چې انسان ممکن فکر وکړي چې محوه کیشي، دی تر فشار لاندې راولي. دغه فشار د تیرې زمانې طبیعي او د هغې ارمان کوي. دغه پخواني وخت مو شعر ورولي چې دا د شاعر زړه قراروي او د ښه شعر دا او دې ته ورته اثرات د شعر په شپه او د شعر په مټ شاعر له لوستونکي سره شریکوي او لوستونکي د شعر د لوستو په وخت د شاعر له تجربې سره شریکي شي. د پکتیا پوهنتون د زراعت پانزي استاد اسماعیل لاروی شعر لیکي. له دوی څخه به واورو چې ول شعر لیکي.
خوشحال بابا وایي ملایي په ډیر تحصیل شي شاعري ده له حکمت هم. زما خپل مسلک یو څه ده او خپل ذوق په بل څه کې خړوبه وو، نو کله چې وزګار شمه بیا شعر لیکم. او هغه د غنی خان مشهور خبر ده چې شاعر بے پوستکی موجود ده، نو لټولنی او پردی ژوند ده ډیر متاثر کیږي. زه هم چې پټولنه یا پردی ژوند کې داسې ووینم چې هغه زموږ له واتی په سره تړاو لري او یا تخیل راپاروي، نو بیا شعر لیکم.
لاروی صاحب، ستاسو په نظر ښه شعر څه ځانګړتیاوي لري؟
د شعر په اړه د محمد رضا شفیع کتکنی یو مشهور خبر ده چې شعر د تخیل او عاطفې تړون دی چې په هنګینه ژبه متشکل شوی وي. او ښه شعر زما په نظر باندې هغه ده چې د انسان یا ټولنې یا هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي او هر هغه څه چې په واقعي ژوند کې د عمل او بیان بڼونه لري خو د خلکو په نفسیاتو کې د ارمانونو، خواهشاتو، غوښتنو، تقاضو، یاس په بڼه راڅرګندېږي او یا موجود وي، دا د هنر جامه غوندي. هغه که هر ډول هنر وي، که موسیقي ده، که شعر ده، که نقاشي ده، نو په مختلفو هنرونو باندې په هنري شکلونو باندې دا راڅرګندېږي او بیانېږي. او د شعر اصلي مسله دا ده چې تخیل باید پکې موجود وي، خیال باید پکې موجود وي، عاطفه پکې موجوده وي، آهنګینه یا موسیقي ولري یا آهنګینه ژبه پکې کارول شوی وي، او یوازې د الفاظو ترتیب او تنظیم ته نه ویل کېږي. هغه جبران خلیل جبران یو خبره کړې وه چې ښکلا په څیرو کې نه ده، بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ یې په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او ډون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نشو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ فردي ژوند بیانوو، هم هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا یو مهمه خبر ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اغېزمن کیږي، دغه اغېز په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلون را روان دی، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه یې بدله شوه او په هر لحاظ باندې له تیر غزل سره ډېر توپیر لري یا ډېر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غني خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته یې نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه راوروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، د پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، که عاطفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم راانتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعر کالبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرله خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم مو لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینو د دریش دورانی یو مشهور بیت ته، یا مرګیه ماشومان مې راته خاندي، سره پرېږده تو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجماني کوي، یا د روانو حالاتو یوه بېلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوي داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمان یزي او وړوکی نظم ده د لهجې په نوم باندې، په تا پسې راووتم وځنډېدې یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې، په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په د ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغییر وکړل، نوي اصطلاحات، نوي ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زه مې په خپل زړه چلی پاره کاږم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوي دي هغه د معاصرې ټکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې کې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا وینو، هماغه پکې کارول شوي دي. د استاد پسرلي یو نظم ده، د تلیفون په مزې ناستې مرغۍ، نو دا په خوږه د ډول اصطلاحات یا غړنې نه لرلې. نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دولاري یا دولوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده چې هغه هم ځینې شاعران دي کلاسیک ادب تعقیب کوي او هغو ته په کتو باندې شعر لیکي، او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوي کلبونه، نوي اصطلاحات، نوي فکر پکې کاروي او نوي لار لري. او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي. د دې دواړو د مطالعاتو اثر د پرې که چیرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو، هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتیږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتیږي. او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوې څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعري ته ورګډ کړي. نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده، او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه په عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري، خصوصا د نالوستي خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالي کې یا ډېر چا خبره داد ورکوي، دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعاري شاعري ده. او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پورې پیکه کړی ده. نو په عموم کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري، او د حساب وړ کسان پکې شته. داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي، ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او مشران شاعران لکه درویش دورانی او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب، دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي. او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقي پاتې کیږي.
لالاروی صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل ژغې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی.
لمر د ختیځ له دنګو دنګو غرونو د مستقبل برکنډوه راجګ، په پستو وړانګو یې لمبیږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل، څپې څپې ځي آینده او ځنګل. لمر د ختیځ د مستقبل له غرونو د یو سرشار ابشار سندرې ته غل درسره وایي د بقا مسرود، هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل، غاړه غړی ښکاری ښکلا او ځنګل. لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکۍ د تقاضو یوې رمې کې ورګډ، د سرور وري په غضبونو روږدي، هلته روان شپونو شپېلۍ او ځنګل، د خواږه ژوند د خوږه چیلۍ او ځنګل. لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي، انسان د نوي وحشت با پرانستی، د فنا دوړي په صحرا او ځنګل، بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل.
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده. بل شعر لرو. سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کېږي، دا د عابدې سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده.
خوانی هیلې پزړه کې پیدا کیږي، هغه ورکه مرغۍ غره کې پیدا کیږي، چې پتوره باندې وژنې خپل خپل ورونه، چې پتوره باندې وژنې خپل خپل ورونه، دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي، چې د ژوند دا نفرتونه ټول پر پاکړم، دا اوب کومه چینه کې پیدا کیږي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، دغه مینه خپل کاله کې پیدا کیږي، که باور وکړو په دې تا تنکو گلونو که باور وکړو په دې تنکو گلونو ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کیږي او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي
لاغلی سپوږمۍ مننه چې دا شیری آزادی راډیو مجلې پروګرام ته خپل شغ ثبت کړی و
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندي غټورې دي کنه دي میمونه کامران د کابل پانتون د شوبو او ادبیاتو د پنځه د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده د پوینو سنگار شوی شونډي په نوم خپل لاند کیسه د بهیر وی غونډې ته د کرکتن لپاره وړاندې کړې و لدوی به وورو چې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندي څنګه ورته ښکاری
بهیر کې کارکتنه د غونډې له یو له هغو برخو څخه ده چې واقع توګه هر بهیروالې ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده له دې برخې یعنې ډېر څه زده کېږي شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوې ځکه په دې کارکتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کېږي او یو اثر چې ده هر اړخیزه وڅېړي شخصا زه مثال د خپل ځان درکوم ما خپل د دې لپاره چې نوې کیسې لیکوالي می پیل کړی دا نوې کیسې مې لیکلې دي دی بهیر ته دې خاطر راغلی ما چې اوس زده کړم د ټول لیکوالانو نظریات واورم خپل ظرفیت لوړ کړم خو کار کتنه یو له هغو برخو ده چې ما ظرفیت لوړ کړ ما ته دا توان راکړه چې لا ډیر زده کړم او ما چې کله خپل کیسه کار کتنه ته وړاندې کوله ز په دې خپو هیدم چې ما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به امرا برسېره شي خو په خپل مې بیرته دا ځان ارباله ډیر قوی کرکتنه په وسو او په خپل می ان ډیر څه ترز د کړې په نورو کیسو کې مې وکول شو هغه سمونه وکړم
میمونه جان تاسو ول ډیر څه مو ترز د کړل تاسو کول شئ چې ماته اوس چې مثال راکېسي په کومه برخه کې تاسو ته دا کرکتنه غټوره
شخصا ماته دی لنګ کیسو په لیکل د لیکلو په برخه کې دا کرکتنه ډیره ځکه چې د لنډ کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوښتوم چې دا ما به کیسې لیکلي خو ځینې هغه خلونه چې زنه مرته متوجې دوی زورته متوجې کړم د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې تاړین دي کریکټر باید څه ډول وي نمونه باید څه ډول انتخاب کړو یا هم مکالمه باید څه ډول وي چې دا هغه هر څه چې زینن په خپل کیسه کې یعنی مراته او ما یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بخیل ور شوې ده د یوازې د دې کرکتنې برکت او د ما سره سره د زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی یعنی دا کرکتنه نه تنها سی وکړکتنه ده بلکې د ظرفیت وړولو یو ستر نه واخده هر لیکوال دې ته لیواله ده چې د هواد د باتر تجربه او برجسته لیکوالانو ادیبانو شاعرانو نظرونه لزان سره ولري او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالي یو د بل سره سمیمیت لري همکاري کوي شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونې یو بل ته لیکو یو بل ته نظرونه پورکې او دا کرکتل ناسې دوی مثلا یو کاستای کولی ګو یو نظر به ورکړي اما په کرکتنه کې چې اویا بهیروالي دي هر بهیروال چې دوه نظر به ورکړي تاسو فکر کوئ چې څومره نظرونه شول فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود وسیږي یا هم په یو ورکشاپ کې هر خزه یو موضوع وڅېړل شي یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي اما په دې بهیر کې دومره بهیروال چې خپل عالی موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي ډیر څه مخترز ده کوي
تاسو په نظر په پانځي کې تاسو عملی نقد ونه لید یعنی تطبیقی نقد نه ولکه څنګه چې په بهیر کې راو چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبري پکوي همداسې ده
بالکل بالکل یعنی په سلف کې به واز دي کتاب یو نظر راوخته شي یا به هغه څه نظر چې استاد لدی مکتبه وړاندې کی اما بهیر والی سيتي په دې هرخي ذکر کتنه کې سره تخنیک سره دا چې یو څوک وکي سلی کې اتمن یو موضوع چې وړاندې کوي شخصا په خپل دغه موضوع په اړوندم زمونږه تجربه دی زمونږه معلومات ته هغه موضوع په اړه راخستل کیږي. دا موضوع باید څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي، یعنی هر اثر هر پنځونه چې په یو ادبي بهیر کې څېړل کیږي خپل هغه ځان ته یو موضوع دا او پیغه باندې باید کره کتنه وکړای شي، یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کره کتنه وشي چې یو اثر کې باید د ټولنیز اړخ څه ډول راواخلو، یا هم په یو اثر کې مثلا د کریکټر نه څه خواهش ولرو، آیا موږ دا کوی شو لیکوال ته وایي چې کریکټر باید څه ډول اوسیږي، یا هم دا غوښتنه لرو چې ته باید کریکټر داسې کې یا زموږ په خوښه باندې هغه کریکټر ولوبئ که وی نه لوبئ. نو دا هغه څه دي چې موږ خپله په بهیر کې زده کړل او دې بهیر څخه موږ ډېر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه موږ ته برسېره کوي، دا مثبت اړخونه موږ ته انرژي راکوي. د بهیر یوه ښېګڼه دا سره له منفي اړخونو چې په کره کتنه کې موږ ته ښیي، موږ ته سمونه راښیي او موږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو. سره له دې موږ ته انرژي راکوي، زموږ ملتیا کوي، یا هم موږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو. او موږ یو ډول هڅوي دا چې د برجسته لیکوالان نظرونه په خپل اثر لرو، دا په خپله یو ویاړ ده.
تاسو په خپله په مختلفو غونډو کې پخوا هم په ځینو غونډو کې برخه اخیستې ده، څرنګه د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نور غونډو کې وایم دا اخیستې ده او لږ یوازې دا اخس کړی و چې نقد یوازې د منفي اړخونو ته برسېره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید را مخته کړو. اما په د ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره لږ چې په منفي اړخونه راخلي مثبت اړخونه هم راخلي، او دا یو ښېګڼه د افغان د ښځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومي بهیروالي چې خپل پنځونه یا هم اثر کره کتنه ته وړاندې کوي، دوی دغه هر انجلۍ ډیره په سړه سینه د دوی نظریات اوري. واقعیا هغه نور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کره کتنه کوو، او بیا یې هم دا ډیر په حوصله مندي سره اوري، کره کتنه ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډیره منندوی ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لا یې زده کړو، د زده کړې لپاره راغلي یو او بل به زده کړو. او بهیروالي چې دي زموږ مشرانې نجونې او مېرمنې ټولې سره له دې چې زموږ منفي اړخونه مکتخي، یا هم دی واثر شخصا دا کره کتنه چې کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کره کتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یو ښېګڼه ده. دویمه ښېګڼه دا چې منفي اړخونه سره مثبت اړخونه مکتخي، او د موږ په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړي دي فکر نه کوم چې د پانتون ورکشاپ یا هم کوم مقالو مزده کړي، ډیره قوي کره کتنه ده او واقعا موږ ته ویاړ ده چې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک په یو اثر باندې منفي نقد کوي، کېدای شي چې د ځینو بهیروالو خبرې ستاسو په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی چې دغه کوم نقد چې کړی دی دا بې ځایه نقد و، لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د هغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او کنه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی ده او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مو سمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کره کتنه کې ده، ما مخکې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډیرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کره کتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کور یا آباد سلامت دي، هېڅکله مې داسې نه دي ویلي چې دا به کومې د عقدې له مخې یا هم یوې بهیروالې هم دا فکر نه ده کړی. ټول صمیمي مخ ته ځي، هر څوک به خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډېر صمیمیت نه کېږي. او ورسره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشحاله دي هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونې منفي اړخونه نه بیانوي، باید دا یو ډېره خوشبختي وګڼو. او څوک چې موږ ته وړاندې کوي یا یې موږ ته وایي، له دې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو، او دا یو خبر خو وګڼو. ورسره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي او بیرته خپل دا ښه نظرونه په وړاندې کوي که هغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ، دا فرصت هر چا ته نه برابرېږي. زموږ بهیروالې په قدر پوه دي، زموږ له بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او له نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کره کتنې ته وړاندې کوي او له دې فرصت نه استفاده کوي. واقعاً دا ډیر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لوی لاسته راوړنه بولم چې دغه زموږ بحثونه زموږ کره کتنه په صفو باندې نشریږي. دوی لولي واقعاً د دوی لپاره هم ستره لاسته راوړنه ده چې دې څخه څه زده کړي او د دې برخې مستفید شي، ځکه دې کې ډیر قوي قوي بحثونه کیږي او دغه بحثونه لهری زاوی کیږي. په واسر لهری زاوی بحث یو ډیر خرا سره ولنه دا یو ښه فرصت ده د ټولو لپاره چې په هر دی واسر په هر خپوسی او په خپل اثرونو پنځولو کې په ځان تطبیق کړي.
لکه څلې کولی مېمونې کامران څخه مننه په دې خبرونه کې په وړاندې ووري چې خاطر لیکل څه ځانګړتیا لري.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې ووري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې ووري.
دا ازادي رادیوي مجله د پروګرام په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کوي. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالي هغه پیشي صحنې چې په ژوند کې ورته پیشي شي یا په هغه کې برخه لري او یا هم شاهد وي لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شي او بدې پیشي کمات دي کې بریاوي دي پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیشي ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجامه نه خبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي. په خاطر لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې وکسلو یې کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطر کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اغیز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیشې ثبتېدل نه دي، په پیشه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیشه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدای شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او پای ولري. ځوان لیکواله ښکلا نور خاطرې لیکي. مخکې لدی چې له دوی څخه واورو چې کله خاطرې لیکلو ته مخه کوي، د دوی په شخص به د دوی یو خاطره واورو.
د سينوها لکتاب نه می هغه زده کړل چې کورنۍ می نو راته خودلې، او ځینی وختونه می په خپل خبرو کې د سينوها مثال ورکاو. یو ورځ په بام کې ناستوم، د سينوها ناول ورسته برخه می ولوسته. ما خام بو هوا ورو پورو تیار کېدا. د ناول ورسته جمله می په سختۍ ولوسته. د سينوها کتاب می بند کړ. دلته هم د تپس په سیر خایسته شمالو. که څه هم مور می د بام نه لسیل کولو منه کړی وم، خو بیا می هم په ټیکري باندې مخ پټ کړ او مخامخ غرته می وکتل. په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روښانه ښکارېده. لري باد په کله کله د ودو خاخونه وخوځول. د سړک ننداره خو لا ښکلې وه. موټرونه واړه ښکارېدل. د سینوها کتاب می لا په لاس کې و. کېناستم، کتابچه او قلم می راواخیستل. د لیټر تتې رڼا ته می د احساس په نوم لیکنه وکړه.
کولا نورمننه چې دا وړه خاطره چې آغاز او انجام یې درلود، زمان او مکان یې درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو، لا سجی راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړه. اوس کدی تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکئ؟
خاطرې خو ځینې وخت چې احساس را سره پیدا شي لیکم یې. بعضي وخت ډېر تنها اوسم، بعضي وخت ډېر دردمند اوسم. خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطرې مې نور سره شریکم، نه پوهېږم کوم غواړم خپل لمه سره او ډېرې خاطرې مې لیکلې خو ما سره کتاب چی کړي.
څه رقم احساس مو مطلب دی؟ یعنی څه رقم احساس تاسو ته پیدا شي چې به خاطره ولیکئ؟
کله چې زه مطالعه کوم، ځینې وختونه کله چې زه زم کورس ته، کله چې حالات ګورم د افغانستان د جنو حالات، بعضي وخت په کورس کې چې کلنجونی ګورم د هغوی غمونه، د افغانستان حالات، دا ما ډېر لیکلو ته هڅوي. او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل، دې وخت کې چې کله ګورم مخامخ افغانستان مخامخ غزلون دی چې ګول مکه چې زیاته غمګینه شم هغه ته ګورم بیا مخه زای زیاتره ما هغه منظره لیکل ته هڅې دي زیات می خوخیږي کله چې زه کوم نو ما کله چې هغه د افغانستان حالات هم بخي هغه منظرې غوډې دي مثلا بعضي منظرې بعضي کورونه وایره بعضي چیټ بعضي نو دغه حالات ما زیاتره لیکل ته هڅې نو دا حالات د چموز لیکل کوم
او انسان چې سلیکي له مختلفو حواسو کار اخلي دا اوس فرزن تاسو ولسي لسترګو کار اخلي په سترګو کې غرو ګوري وړه کورونه وګوري بیا مسرته راتلی شي چې راځي او څه ولیکه له نور حواسم په تاسو باندې خاطر لیکي مثلا په کور کې پخلی سوي او د ډوډۍ بوي آیا دغه شی هم په تاسو خاطر لیکل
دا څه شان مې خوخیږي خوخیږي چې خاطرې ولیکم خو کوم خبر چې تاسو وکړه د دوی بوی لا تر اوسه مې په دې باندې خاطر نه دی لیکلې ډېر زیات مې خوخیږي چې ولیکم
زما مطلب دا و عادتا د دې سترګو له حصه له باسره حصه افغان لیکوال ډیر استفاده کوي لیکن له سامیه حصه یو څه اورو یا یو شومه حصه یو څه بوي کوي له دغه په خپل لیکنو کې ډیر استفاده نه کوي په نړۍ کې له دغه حواسو استفاده ډیر ده څرنګه یعنی فکر دینه کو دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم د سپوزریک درتیر نشو چې هغه خبره سم واوریدله یغه بار ربان خاطره ولیکله فرزند د ترور کوته ولاړم دی غوی پکور کی دا رنګ بویتو بیا می دا خاطره را پزره شو فکر نکوي سي دا حواس هم د خاطره په لیکلو کې موثر دي
دا ډیر زیات خېزه چې کله چې ته په دې باندې خاطره لري کې ستا خاطرات من خرزي او باور وکړې چې په دې باندې خپل خاطره لري لیکم مثلا کله چې ز نری شمال حس کما یو خاطره مې ذهن ته راځي ز خپل خاطره لیکم نو مثال په توګه ما سينو هپ سينو هپ خاطره مې شریک لري کې مې هم یادونه کړې دا چې دته هم د سپیشل نری بادو یعنی بعضي وخت کله ز بعد یا بعضي وخت د کولا دی اوس چې کولا وینم هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته خاطره راولي یعنی دی باندې باید زه خاطره ولیکم او زیاتره وخت دا خاطره د دې زیاته خپلې کوي هم زما په لاره ته وای چې خاطرې لپاره حس ډیر زیات مهمه کله چې احساس ولري بیا دې راخه خاطره دی کړی شي نو دا ډیر زیات خي او زه زیاتره وخت په دې خاطرې هم د سړي کما یو نه ساتي کله چې اوس ګورم حس کوم بیا زه دې راخه خاطره لیکلی شم ما هغه وخت کې
لشکلا نور څخه په مننه د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو هم دومره وو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر خدای سپارم شدی وي
د سیند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سیند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان اورته حیران رام قتل ټول خر کی شاهان اورته حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اڑتا راوستو مل یار میں کبل بل ہر گل میں اڑتا راوستو مل یار میں کبل بل سند سپینو شګونه جوړ کړو محل نرګس مې پغې ګراوړو حامل ما مې کړم بیل ساس کو د شبنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندار اوړو زړګونو نا د چمل شراب می اورته ورکړ بیا د وختو د بلبل شراب می اورته ورکړ بیا د وختو د بلبل د سیند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل Thank you. سپوږمۍ کړه د زهرا پست غزلې خندا تا د تنظرو ښکلې زرکې ګډې دلې دستورو مست سترګې غلې غلې رپی دلې رو رو پې مستی راغله د ځوانې اورې کبل.